آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننگیال ده پختو ده نوی شیری بهیر ده خایست یو نخوا.
در واشات ننگیال تلین شو. په خبرونه کې د دی ویر او المانځنې ترڅنګ د امینه فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړ یم، نه طوفان را ماته کړمه، سیلابو وړی یم.
د داستانونو له ژباړونکي عزت الله پیژان سره شخېدلی یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلان لنډه کیسه.
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دغو کانو په رایستلو کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې اونۍ په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږویشتم تلین ځینو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، ځینو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال پر ژوند او فن خبرې وکړي او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلېږي. چې
د آشنا خوړو زلفو کې ناشتا ګلا ظالم وختونه د سپرلي ستونې کې سان پرېږدي.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي، کوم کې چې هر میاش د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په 20مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزورو. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه همری نن شپه کې ښکاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زموږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږویشت کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د 45 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو راکړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو.
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دغه اسمان په سر کې و اوس تومان نه شو، دغه حاجت څه د بیړه شته، دا مې کله دا مې کور خبر دې چیرته نو په طوفان نه شو. دغه
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو.
خپل ځمکه سریخ کا حسق به یوې سر د دوړو په څېر مل د هر کاروان نه شباغر درمله تور ور لیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد. شیخ په خپل تر اوسه مسلمان نشته.
ما راوړله پناول ته پنجرو نه د دیوانو خو څه وکړم چې ما پرستان شو داغر ته وغږېدې. ما مې عقلي خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قرآن نشو داغر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل.
مېم د یو لمینې پیمان نشو داغر، لغېږې د معشوق وطن روان نشو داغر، جیب جیب هر گڑنگ دے ڈک لمین دا مولا، چی تش لازانگونا دا آزان نشو دا غر، او گل گل پکی ٹپی دی سما دا زمانے، خالی دا روحی لیل یا حربان نشو دا غر.
ہم دا چی پا ذہنونو کی مشار دے او جگڑا دا پیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشو دا غر، دا خپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو سایبان.
پر لزگونو ترهی شیرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړی وه، چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګې وه.
نشان بارانی اوخ کتا گریوانو نشو دا غر، جمعی دبرو پزنگون ایخی و سر نمور گنده لما سر ستومان نشو دا غر.
یار محمد پردیز دی اسحاق ننګیال زنی شیرون ترنم کرل چی دی و غزل سو بیتو نی دل تر آخلو.
مات دین کار تا تا دو خبر نجستا ماتل درو جنو دگلو خبر نتیزدار.
اسحاق ننګیال په 1989 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1900 مریز کال د غویی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه پېښور کې ومړ، او خاکي جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. له نن شپږویشت کاله مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو، د د څلور شیری ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپېره ډاګونه او غوړېدلی پسخلۍ، هغه شېبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو، د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدلې شي. د داستان د ژباړې په اړه به هم واوري، خو سمدستي د پیاوړې شاعرې امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې زښته نیمګړیم، تمی چی بایللی په دې زخت سخته نیمګړیم، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، زه له دې غم وروسته د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه وړیم. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه، یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. آه آه په نازک وجود لا زه څومره پیاوړیم، هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړیم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف وایې یا ارته چې وایې ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو خکولیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلی دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعری شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلط یم او کار لقم ته دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی ده، یو منځپانګه ده چې هغه په هغه کې د لفظونو یو جادوګری ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ژغېدلې هم چې دا مرکبه د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې په اړه، د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو، په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو، اوورونو، څلور رزنۍ لوبو، شلووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي. او چې باندې پوه نه شو، یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنې کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي، خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1940 نومیږي ژباړلی دی. همداراز د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو، نو د جورج اورویل د 1940 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو لپاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کټګوري خلک او غوښتل مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کوو تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې و دا کله چې په 2018 کال کې د کابل پوهنتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پوهنتون کې یو پروژه وه. ما چې کله دا ولوستې او زه مجبور وم چې تر لوستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډېر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه هم هغه کسان و چې هغه په ادبیاتو کې کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بکګراوند یې درلوده، نو هغوی ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای. له بده له ښه مرغه زه د دې پروسې څخه تیر شولم. بیا ما فکر وکړ چې ښه دا خو زما هغه په اصطلاح سره کورنۍ کار و، زه ټولنې ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپلو ادبیاتو ته کولای شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې د هغه محصلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ یې کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه وه چې ورلمخه مو کار پې کړی و، په دې شک نشته. تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی، یعنی د ژباړې لپاره ولې وړ وبللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره وه چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه یې عمره نه دی چې مثلا سر یې په خلاص یې. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه دوی د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیوي چې دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسې ورته راوښ بارم او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډیر مشهور اوسې او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي او خوشول به نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزی ادبیات ولولي په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین طنز کې ډېرې ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بی عدالتی او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېره خوږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوي. زما هدف دا هم و چې کېدای سي
ټولنې ته یو پیغام ولري
په عین وخت چې د لوستونکي وخت ښه ورسره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کړي او کېدای سي دا یو پیلامه سي چې موږ په ټولنه کې ځینې نوي لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کړو چې دغه سې لیکنه
هم کېدای شي. د عزیز نسین کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې؟
عزیز نسین ما د فارسي څخه
په فارسي ژبه کې ما چې د عزیز نسین کومې کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړې دي او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسی و دی و ایرانی لیکوال هغه لیکلی و چې د عزیز نسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه ژبه باندې ترجمه شوی دي. عامیانه ژبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته ژباړي هغه خوندې وځي څنګه؟
دا ډیر دقیق ارزونه سوي ده او زه خپله د ژباړ په وخت کې د مشکل سره مخ شوم. دی ډیر هغه سي لهجه کوي چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکل د چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کې. نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وځه وخت د مکتب په رستیو دغه کې ومه سیمفونیو کې ومه نو په دغه باندې ما سره نه خلاص دي اوس زه دغه یارو سید دا خو زه پیژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه دغه پښتو ته څنګه راوړم بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم. خو ما ډیر کوشش وکړ چې عیني بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وکاروم. نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېژم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپویدلې دي.
د پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې هم نسبتا ډېرې ترجمه کړې؟
ما تر ډېره پورې د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله نو په هغه کې هم ځینې لیکوال ډېر دغه و په اصطلاح سره نمونه یس زما د ځین څه وتله خو ما داسې
کوله
چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو د دغه ټولګه پیدا کړې ده اوس هم باندې کار کوم. نو تر اوسه پورې تکمیل نه ده. نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا د چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګې څخه د ټولګې څخه بیا زه بله پښتو ټولګه جوړوم
په خپل ځوخ باندې قصې
انتخابوم بیا وروسته پښتو دغه کوم
پیژن څه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کېدی شي چې کیسه په بهرنی ژبه سوکول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوندې زی لداغه څه څه سره مخامخ شوی
دا ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ چې باید ورسره پام وکړي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکړي. دا چې ما وځو ټول چې زه انتخابي کیسې دغه کومه یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکلی هغه دا دی چې زه وګورم چې دا د ټولین داستان د دغه فیصله سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند پپوی سي پپوی خو بسې خو څوند خوان به ورکې څنګه به په دې کیسه کې ځان وویني نو اکثر وخت د دې استون سره زده مخسوي ما په دا خطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر ش کیسه چې هغه په انګلیسي کې ش کیسه یا علی کیسه یې هغه زه د خپل ټولنې د پاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره ځکه چې کله چې یو لوستون کې یو کیسه لولي هغه باید په دغه کیسه کې په یو اړخ کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د ځان سره لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې د دې د اوبو د جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستون کې هغه هم نه خړوبوي سید علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو
د همدې له خطره ډیر کرکتون کې دا وایي چې هر څه نژبړل کیږي پیژان صاحب منن کورو ده دا سجیر اړوي مچلې پرې غنه کې وړاندې یو لاندې سهم لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لاندې کیسه لرو د بي وخت په نوم د فیصل ځلاند لاندې کیسه د دوی په شخ
خله خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزر نه کیږي مړه می راوخیسته خونی مایه می هم ونه شوای خوړلای نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو د اسیوی د باندې چوتری تراوتلایم چوکۍ می دیوال ته خور نه دی کړي دا ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پای را پورته شي شاوخا و ګورم بیرته ځان پکې راسم کړم کدا چاره پام شي وای بناروغ نه دی مستی کړي دا چوترې لاندې سبزی لکه منځلې دی چې ویته کښ نه ده د ګندنې په نری پوله یو غنم ولاړ دی تر نیمایې ډنده شین ښکاری پورته بیا جړوالی ورسره ګډ دی په سر کې جړ بخونه وګای دا سی وی خواته کوګ دی لکه په زور دی چې پکې تومبلای وی چې له کوټې راووتم لمړی می په همدې غنم سترګې ولګېدې بعد به کلی وی او کله بلې خواته کوګ کړ شاو خاص رای له سبزی یو ډک دی خو هیڅ شي ته می پام نه ورواوخت په سبزی کې منانا خوښ دی خو په ناروغۍ کې کنه را باندې لګیږي د غنم په لیدو می په زړه کې راته رشو چې څنګه یې پریښی دی پلار می په سرای کې نه به می وی ونه پریږدي او نه هر بوټی د غنمو خو یې آن نه کوره د باندې لا ښه ناراضي عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی کوچنی وږی یې ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم هلته غنم لاشنه ولاړ وو یو سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ وو شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي ورور مې له کوټې غږ را وکړ دننه راځه که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي سر مې هماغسې درد شو بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کیږي غنم ته ګورم هماغسې ژیړ زبیښلی ولاړ دی مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خواته زنګوي باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي بعد ننوځم که جوړ وم وروسته ورته راوځم که تږی و اوبه به ورکړم خو ژیړوالی به یې له تندې نه وي که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه هسې نه ورور مې بیا غږ راوکړي نور نو ننوځم باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی لمر و
لشغلی ځلان څخه مننه چې دا کیسه په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړیږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې، خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوې دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخکې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شامقصودي تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شامقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنې په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شای ګران بیه یمنی تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نور عربي هیوادو کې د تسبیح بازار نه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. شای یو اسانتیا دا وي چې له سوریه عربستان څخه د راستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وزه شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کوردن نه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې پلاس جوړې شوې تسبیح تر ډېره ایران ته ځي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکي ملا عبدالل ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبره خو نو دا ډېر دایو سره دی، مختلف دایونه جوړ په جوړ سره مقصد د بامیانو د خواسوم راځي، د کلات خواسوم په خوا راتللی. اوس نه ملمیږي د شاغه د مشتی د وطن د شاغه د ورو سره راځي. د کابل څخه عموماً لین په خوانو باندې پیل کابل ډبره وه، ډېره ښه ډبره وه. هغه لکه اوس دغه جملا صاحب صدر ته وکړه خلکو ټکه کړې ده، نو دا راتللی د جلال آباد ته راتللی.
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیر مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نه لاسه دی، ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دی واجوره نه پر وکړ نه لري. ایران ته ځي، نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دي. نو بس کارونه سره ټیټ چې داري خو هم بازار ټیټ دی او مې په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نک پردان زور چری او په یې خو نو بیا ما کور او گزاره پکېږي.
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودی لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو په رایستلو کې زموږ سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مخته تللو کې زموږ سره مرسته وکړي. دسته د سرمایه کاری د حالته چې دا د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپلې وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي، موږ ګرد خلک ښه روزي پر پیدا کولای شو. صرف حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي، د پیسو د دې وطن زموږ ته پاول سر کې ونه کړي. او دریم قدم کې چې دا کار وسی، بیا به حکومت زموږ دا غوښتنه هم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای سبا ونړي، دوی موږ باره در بداري بلا چورور داس زای جوړتي 1500 متر زای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښ لري. لدې جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم. شدی